د سحر شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت ده چې د هیلو ډانګه راډیوي ډرامې یو برخه جوړوي. د متایب معرفي وروسته راځي. اوس خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیره کرن ډیکر وایي چې هیواد به هیڅکله د افغانستان د خلکو لپاره د برابرۍ، آزادۍ او عدالت له دفاع لاس وانخلي. هغه له ډیکر دا خبره پرون یکشنبه پریکس پاڼه لیکلې. نوموړي په دې لیکنې کې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 15 اویاویمې کلیزې پر مهال زیاته کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنري د بشري حقونو د بنسټیزو حقونو ضمانت کوي چې هر انسان یې مستحق دی. پرون د دسمبر میاشتې 13مه د بشري حقونو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه پرون ویلي چې د امنیت له ښه کېدو سره سره په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت لا هم کړکېچن دی. په هرات ولایت کې سرچینې وایي چې د ارباب نعیم په نوم یو قومي مشر او د محلي پولیسو پخوانی مشر پرون ماښام د دې ولایت په کشکې رباط سنګي ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلولو په برید کې وژل سوی. یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي. ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي دا پیښه رښتیا ده او د هرات پولیسو ثبت کړې ده. د ارباب نعیم یوه نږدې خپل غلام یحیی عزیزي ازادي راډیو ته ویلي چې پر موټر سایکل سپرو بریدګرو ډزې کړي او په نتیجه کې ارباب نعیم وژل سوی او د زین الله عابد په نوم بل کس ټپي او اوس روغتون کې دی. د راپورونو له مخې ارباب نعیم په تېرو حکومت کې د هرات ښار په شمال کې د کشکې رباط سنګي ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان و. که څه هم طالبانو څو څو وارې د یو شمېر پخوانیو پوځیانو او حکومتي چارواکو په وژلو کې په لاس لرلو تورن سوي، خو د طالبانو حکومت دا ډول پیښو کې خپل دخالت رد کړی. په هرات کې د یوې میاشتې په موده کې د ځینو حملو پر مهال تر ډېره شیعه وګړي په نښه سوي دي. د هوا پیژندنې اداره چې د طالبانو په کنټرول کې ده وایي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو او سالنګ کې د واورې او باران د اورېدو اټکل سوی. د هوا پیژندنې ادارې پرون ناوخته په یو بیان کې خبر ورکړی چې په راتلونکو دوو ورځو کې په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، بغلان، پروان، پنجشیر ولایتونو او سالنګونو کې د واورې او باران اټکل کیږي. په اصل کې چې په افغانستان کې سوړ ژمی را روان دی او په دې ورځو کې د شمالي ولایتونو لارې په واورو پوښل سوي، د سالنګونو د لویې لارې کار دوام لري او دغه لاره لا هم د ټرافیکو پر مخ تړلې ده. د اسرائیل ټانکونه پرون د غزې تړنګې په جنوب کې د خان یونس ښار مرکز ته ورسېدل. دا په دې جګړه کې د اسرائیلي ځواکونو لپاره یو نوی ګام بلل کیږي. اخوا د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په پیل سوې جګړه کې تر دې دمه 3300 ډیر کسان وژل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل پوځ ویلي چې د حماس ګڼ جنګیالي تسلیم سوي او دوی نور هم هڅوي چې ورته کار وکړي، خو حماس افراطي ډلې دا ادعا رد کړې ده. د اسرائیل د حکومت لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ټلیفوني خبرو پر مهال په ملګرو ملتونو کې د مسکو د استازي د اسرائیل ضد دریز له کبله ناخوښي څرګنده کړه. د اسرائیل په بیان کې دا هم ویل سوي چې روسیې په غزه کې د اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرېکړې لیک ملاتړ کړی چې د جمعې په ورځ د امریکا لخوا ویټو یا رد سو. د اسرائیل په یو اعلامیه کې دا هم ویل سوي چې نتانیاهو له پوتین سره په خبرو کې له ایران سره د روسیې پر خطرناکه همکاري نیوکه کړې ده. کرملین اعلان کړی چې روسیا چمتو ده د ملکیانو د کړاوونو او د شخړو او جګړو د کمولو لپاره هر ډول ممکنه مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر لاتین امریکا ته په خپل لومړني سفر کې د دې سیمې له مشرانو مننه وکړه چې د روسیې په وړاندې په جګړه کې د دوی ملاتړ کوي. ولودیمیر زلینسکي د ارجنټاین پلازمینه بونس آیرس کې د اکوادور، پاراګوای له مشرانو سره تر کتنې وروسته ویلي د خپلواکۍ او ډیموکراسۍ لپاره په جګړه کې د اوکراین له خلکو د لاتین امریکا واحد او قوي ملاتړ ډیر مهم دی. زلینسکي د ارجنټاین د جمهور رئیس د لوړې د مراسمو لپاره هغه هیواد ته تللی و. د اروپایي ټولنې یو کارکوونکی چې د سویډن وګړی دی په تهران کې د جاسوسي په تور محاکمه سوی دی. د اروپایي ټولنې او د سویډن د بهرنیو چارو وزارت پرون دا خبر ورکړی دی. ایرانی راپورونه وایي 30 کلن یوهان پلودروس د 2022 کال په اپریل میاشت کې د تهران پر هوایی ډګر ایران ته د شخصي سفر پر مهال ونیول سو. له هغې راهیسې دی د نورو نیول سویو ایراني مخالفانو او اعتراض کوونکو په څیر په یوین زندان کې ساتل کیږي. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون چې محاکمه پیل سوه یو وتلی سویډنی ډیپلومات هم په محکمه کې حاضر و، خو په محاکمه کې د حضور اجازه ورنه کړل سوه. دا سوریه پوز وایي چې د هوایي مدافع دستګاه د اسرائیل یو میزایل چې د پلازمینې دمشق پر مربوطاتو توغول سوی و ویشتلی او نسکور کړی دی. د سوریه د پوز په وینا دغه میزایل تیر ماښام د اسرائیل لخوا د اشغال سویو ګولان غونډیو له لوري ویشتل سوی و. پوز په ویلامیه کې ویلي چې نورو میزایلو چې مخه نه ده نیول سوی ځینې زیانونه اړولی دي. اسرائیل له زیات مودې راهیسې په سوریه کې ځینې اهداف په نښه کوي، خو په دې باب زیات وخت په څرګنده خبرې نه کوي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعته خپرونه کې واورېدل. نن د دوشنبې ورځ ده، د لندی یا قوس میاشتې شلمه د دسمبر یولسمه. د دې خپرونې په راپورونو کې اوري: ګڼو چارواکو ویلي له طالبانو سره اړیکې یوازې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو سره نه سي عادي کېدلی. د پوهنې پخوانی سرپرست وزیر د نجونو پر تعلیم د بندیز په باب اندېښنه وښوده.
It is a fact that girls beyond 6th grade are simply not allowed to attend school.
دا یو حقیقت دی چې لشبدوم ټولګي پورته نجونې په خپل رسمي او نفرم سپین ټیکري او تورو جامو کې ښوونځي او تلپې خپل کیږي.
کابل کې ځینې ټیکسي چلوونکي د طالبانو د ناوړه چلند شکایت لري.
تیرونه مې په 2000 افغانۍ ټایرونه اخیستي. تصویرې کوم خار ته بیا ولاړ شم بیا به شوري.
کندهار کې یو شوونځي ډیر شو بې وزلو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمينه برابره کړې.
پلار مې شهید سنتي سوس پل دا کارګان سره وسېسم زه غواړم پیندې کې ډاکټر شم خپل خلکو ته خدمت وکړم.
ځینې کسان شکایت لري چې د صرافي شرکتونو یې پیسې پر وخت نه تادیه کوي.
نو زه دې شاید بیا ما ته تقریبا 3 ورځې وروسته بیا پیسې حالته ورسېدې په جلال آباد کې. نو دوی خامخا خپلې ګټې پې کوي، کار پې کوي.
د نوبل د سولې جایزې مراسم د نرګس محمدي له حضور پرته ترسره شول. د هغې لور وایي:
زن زندگی آزادی، ای کاش مادرم اینجا بود.
د ازادي رادیو د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو ورانګه رادیوي ډرامه خپریږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ویلي له طالبانو سره اړیکې یوازې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو سره نسي عادي کېدلی. رینا امیری دا خبره د دوهې فارمټ په یو بحث کې چې د افغان نجونو د زده کړو په تړاو جوړ سوی وو وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د پوهنې وزارت سرپرستی رنگینی حمیدی ویلي چې افغان نجونو د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو سره سره د تعلیم لپاره خپلې هڅې نه دي پرېښي. سپی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د دوهې فورم یو اصلي بحث د طالبانو له لوري لزده کړو د افغان جنو د محرومولو په سر څرخیده. دغه بحث کې د افغانستان د ښځو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری لزده کړو او کار د افغان جنو او ښځو د محرومولو په برخه کې د طالبانو پر تګلارې نیوکه وکړه. اغلی امیری دی وی پوښتنې په جواب کې چې آیا د جنو د ښوونځیو بیا پرانستل به د طالبانو د رسمیت پیژندنې لار هواره کړي وویل:
موږ د عادیسازي اصطلاح کارو، نه د رسمیت پیژندنې. دا یوازې یو ساده چک نه دی چې د نجونو د زده کړې اجازه ورکړي او تاسو به په رسمیت وپیژندل شئ. دا یوه پروسه ده چې موږ له باقي نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ مخې ته ځو او د طالبانو لپاره ډیر څه کول پکار دي چې دا ډول عادیسازي ترلاسه کړي.
د طالبانو حکومت تر اوسه دغې غونډې ته غبرګون نه دی ښوولی، خو مخکې ویلي چې د افغانستان په اړه جوړېدونکو غونډو ته د دوی د حکومت د استازو بلنه اړینه ده. د بحث قربانۍ لرینا امیری وپوښتل چې د افغان جنود تعلیم په تړاو داسې بحثونو کې د طالبانو حضور څومره مهم دی. اغلی امیری په جواب کې ویل چې طالبان قطعا د جنو او ښځو د کار، تعلیم او د تورته مسایلو پر سر له افغان جنو او ښځو سره د ناستې څخه ډډه کوي. هغې زیاته کړه امریکا په وار وار طالبانو ته خبرداری ورکړی چې تر څو د ښځو او نجونو د کار او زده کړو او نورو بشري حقونو درناوی ونه کړي، امریکا او نړیواله ټولنه ورسره مخته نه شي تللی. په دې غونډه کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د پوهنې وزارت سرپرستی رنگینی حمیدی هم ګډون کړی و او په نړیوالې ټولنې په راس کې په امریکا باندې کلکه نیوکه وکړه چې پوره 3 کاله یې په همدې دوحه کې له طالبانو سره د افغان جمهوري نظام د استازو له حضور پرته خبرې وکړې. هغې وویل چې همدغو خبرو بالاخره د جمهوری نظام ستنې یو په یو ماتې کړي. هغې زیاته کړه دا د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې طالبان د نجونو او ښځو د حقونو د منلو لپاره قانع کړي. رنګینې حمیدي ډاټ څرګند کړ چې افغان ښځې او نجونې د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو سربېره لا هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
دا یو حقیقت دی چې له شپږم ټولګي پورته نجونې په خپل رسمي یونیفرم سپین ټیکري او تورو جامو کې ښوونځي ته نه پرېښودل کیږي. خو آیا دا په دې معنا ده چې ښځو او نجونو ژوند پرېښی؟ هو، سمه ده چې مراکز تړل شوي، زیات او زیات محدودیتونه دي. د 2020 کال لاګیس مخکې فعال ځایونه نور نه لیدل کیږي، خو دا باور چې نجونې او ښځې د خپل راتلونکي د بدلولو وړتیا نه لري، هغه څه دي چې زه د یوې مور او یوې افغانې مېرمنې په توګه یې نه منم.
د دوهې فارمټ په دې دور کې د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په اړه دوه بحثونه پلان شوي. د دوهې فارمټ غونډې د قطر د ناورین او بشر دوستانه مطالعاتو مرکز لخوا جوړې شوې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي دونه ګوتېرش په ګډون د نړۍ د ځینو هیوادونو رهبران او د بشر او ښځو حقونو فعالان وربلل شوي دي.
په کابل کې یو شمېر ټیکسي چلوونکي د طالبانو حکومت د ټرافیکو پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. دوی ادعا کوي چې د افغانستان پلازمینه کابل کې د ټیکسي موټرو لپاره د ځانګړو تمځایونو له نشتون سره سره کله چې له ښار څخه سورلي اخلي د طالبانو حکومت ټرافیک د دوی د موټرو ټایرونه په تیزو څوکو لرونکو څیزونو سره سوري کوي.
په کابل کې یو شمېر ټیکسي چلوونکي ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د ترافیکو پولیسو چلند نه یوازې د دوی ګټه کمه کړې، بلکې دوی ته یې وخت نا وخت تاوان هم اړولی دی. د دوی په خبره ترافیک پولیس د ښار پر واټونو کې د سورلي پورته کولو پر مهال د دوی د موټرو ټایرونه په تیزو څیزونو پیچکشونو سوري کوي او په عین حال کې جریمه هم ترې اخلي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د چلند نه یوازې دا چې د دوی ګټه کمه کړې، بلکې تاواني کړي هم دي. په کابل کې یو ټیکسي چلوونکی چې نه یو غوښتل خپل نوم او د کار سیمې نوم یې په دې راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل:
تیرونه مې په 2000 افغانۍ یو ټایرونه اخیستی وو، اوس ویریږم که ښار ته بیا ولاړ شم بیا به یې سوري کړي. 2000 افغانۍ به بیا له کومه کړم چې ټایرونه واخلم؟ په لارو کوڅو کې که کوم ناروغ پیدا شي یا د ودونو یا ختمونو پای کې څوک له یوه کوره بل کور ته ورسوو، که نه نو همدلته قرار ناست.
که څه هم د کابل ښار ټیکسي چلوونکي مني چې کله ناکله په هغو ځایونو کې د سورلي پورته کولو لپاره درېږي چې د ترافیکي اصولو له مخې اجازه نه لري، خو زیاتوي چې ستونزه په ښار کې د ټیکسیانو لپاره د ټاکل شویو تمځایونو نشتوالی دی. دوی ټینګار کوي چې د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره چیرې چې سورلي وي همالته ودرېږي. د دغو ټیکسي چلوونکو له ډلې یو بل چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد کړو، ازادي راډیو ته وویل:
همدا اوس زما د موټر ټایرونه ادرې چې درته یې وشمیرم، یو دوه درې څلور او پنځه سوري زما د موټر په یو ټایر کې دي، دوه په بل ټایر کې. مو کار کوو، دوی مونږ پرېږدي. د دې لپاره چې د ټیکسي ځای نه دی معلوم، مونږ نه پوهېږو چې له کوم ځای څخه سپرلې پورته کړو. تمځای معلوم نه دی. کابل ښار کې خو بیا هم ټایرونه پنچروي، یو بل ډله ده زیر زیر ورقی ورکوي.
و موږ غوښتل چې د ټیکسي چلوونکو سره د دې ترافیکي پولیسو د دې چلند د لامل او د ستونزې د هواري په موخه د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي رئیس حسیب الله مختار وپوښتو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په افغانستان کې د ټیکسي چلوونکو لپاره دا ستونزه کومه نوې خبره نه ده، او په تېر جمهوري نظام کې هم دوی ورته شکایتونه درلودل.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ځینې افغانان ادعا کوي چې ډیری صرافان د پیسو په لیږد را لیږد کې قصدن ځنډ رامنځته کوي او په همدې جریان کې د خلکو په پیسو کاروبار کوي. دوی وایي ان تر دو او دریو ورځو پورې هم د خلکو پیسې نه حواله کوي. دا چې د صرافي شرکتونه څه سپینوی لري په دې راپور کې اورو.
ولې مشکل دا دی چې دوی دغه د پردیو خلکو په پیسو باندې خپل کاروبار کوي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد نسیم میوندوال دی چې وایي ډېر ځله یې پیسې حواله کړي خو پر وخت نه دي حواله شوي. نوموړی ادعا کوي چې صرافان د خلکو په پیسو کار کوي. محمد نسیم ازادي راډیو ته وویل:
یو تعداد هغه صرافي یا صرافان موجود دي چې کله خلق ورته حواله وکي نو هغه شخص ورته مشخص کی چې زما یاد مبلغ به تر هغه کس پر ورسوي نو یاد ورته وسپاري خو دوی دلته د سبا او د بل سبا او د بلې ورځې وعدې ورته ورکوي هغه ځنډوي ولې مشکل دا دی چې دوی دغه د پردیو خلکو په پیسو باندې خپله کاروبار کوي
د حاجي ملک په نوم د کابل اوسیدونکی هم ورته شکایت لري نوموړی وایي
مال په مخکې څو ورځې مخ کې یو د سعودي نه حواله وکړه جلال آباد نو هغه تقریبا پیسې ډېرې زیاتې وې شل پنځه ویشت لکه کلدارې وې نو بیا حتی ماته ویلي وو چې ته موږ ته سعودي کې پیسې راکړه تا ته به سبا ته جلال آباد کې درکو نو زه دې شاید یم بیا ماته ان تقریبا درې ورځې وروسته بیا پیسې هلته ورسېدې په جلال آباد کې نو دوی خامخا خپلې ګټې پې کوي کار پې کوي
دا چې ولې صرفان د خلکو حواله شوي پیسې ځنډوي او حواله کیدونکي شخص ته یې پر خپل وخت نه ورکوي په دې اړه مو د کابل د شهزاده سره د صرفانو د ټولنې له ویان عبدالرحمن زیرک سره اړیکه وکړه خو هغه په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه خو د کابل د شهزاده په صرافي سرای کې یو تن صرف ضیاءالحق ملپال ازادي راډیو سره په خبرو کې په ځنډ د پیسو د حواله کیدو ستونزه ومنله خو یې ویل لامل یې دا دی چې صرفان د پیسو له کمښت سره مخ دي هغه ځینې نورې ستونزې هم ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې
د میوند بانک د پیسو نه اجرات میوند بانک کې موږ پیسې لرو هغه پیسې میوند بانک اوس موږ ته نه راکوي میوند بانک پیسې نه لري افغانستان بانک ته ورسو د اسلامي امارات د لوړپور چارواکو سره خبرې کړې دي هغه موږ ته هیڅ پر دې برابر دغه نه وایي مثبت جواب نه راکوي یعنې پیسې بندې دي
نو موري دا هم وویل چې وروستیو کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک پر صرافانو د یو اقدام په ترڅ کې بندیز ولګوه تر څو د خلکو پیسې ونه ساتي په داسې حال کې چې د ده په خبره دا د صرافانو یو مسؤلیت او د دوی د کاروبار یوه برخه وه دا چې ولې ځینې بانکونه صرافانو ته پیسې نه ورکوي په دې اړه مو د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري سره اړیکه ونیوله خو هغه د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې د بهرنیو اثارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولی د کندهار ولایت د صرافانو ټولنې یو غړي د روان لمریز کال د لړم میاشتې په ولسمه نیټه ازادي راډیو ته ویلي وه طالبانو یو شمېر صرافان چې په صرافي مارکېټ کې د پاکستاني کلدارو تبادله کوله وهلي ټکولي دي او یو شمېر یې له پیسو سره یو ځای له ځان سره وړي دي صرافان وایي په مارکېټ کې د افغانیو نشتون سره شهزاده کې د دوکانونو لوړه کرایه د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیو ثابت نه پاتې کېدو او نورو محدودیتونو د دوی کال له ستونزو سره مخ کړی دی چې یوه پکې هم د حوالو په لیږد درالیږد کې د ځنډ ستونزه ده
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي د 2023 کال د نوبل د سولې جایزې مراسم د نرګس محمدی له حضور پرته پرون د نروې پلازمینه اوسلو کې تر سره سول په دغه مراسمو کې د زندانی ایرانی فعال نرګس محمدی اولادونو د هغې په استازیتوب د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه نور جزئیات د سپی ولا ستنګزی په دې راپور کې چې د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا او د سولې د نوبل کمیټې په حواله چمتو شوی
ځان زندگی ازادي ای کاش مادرم اینجا بود
کیانا رحمانی د نرگس محمدی لور ده چې د خپل مور په استازیتوب د 2023 کال د سولې نوبل جایزه ترلاسه کړه کیانا ل خپل ورور علی رحمانی سره د ناروی پلازمینه اوسلو کې د نوبل د سولې د جایزې په مراسمو کې ګډون کړی و کیانا او علی ل خپل پلار سره په فرانسې کې اوسیږي نرګس محمدی د ایران په ایوین زندان کې داول هم دی عمله په دې مراسمو کې ګډون و نه شو کړی خو نوموړي په خپل پیغام کې د ایران حکومت یو مذهبي استبداد او د ښځو ضد حکومت وباله او د ایران ل خلکو د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتنه وکړه د نرګس محمدی د پیغام یو برخه کیانا رحمانی ولوسته چې پکې راغلی
زه یو له هغو میلیونونو سرخندونکو او مقاومت کوونکو ایرانیانو څخه یم چې د ظلم، جبر، تبعیض او استبداد په وړاندې راپاڅېدلی دي
د نرګس محمدی په پیغام کې همدار از راغلی چې د اسلامي جمهوري رژیم د ولسی مشروعیت په ټیټه کچه کې دی او دغه حکومت د خلکو غوښتنو ته په جبر اعدام وژلو او زندانی کولو سره ځواب ورکړی نرګس محمدی د ښځې ژوند او ازادۍ غورځنګ ته په اشاره سره په دې باندې په تاکید چې د ایران خلک د استبداد، تبعیض او زور زیاتی په وړاندې راپورته شوي زیاته کړه زموږ وروستی هدف په ایران کې ډیموکراسي او بنسټیز بدلون دی د نوبل د سولې د جایزې لپاره د ناروې کمیټې مشر تر دې مخکې د ایران له حکومتي چارواکو غوښتي وو چې میرمن محمدی د پوسلو کې د جایزې په کلنۍ مراسم
مراسمو کې د ګډون لپاره لبند خوشی کړي، خو د ایران رژیم د میرمن محمدی د خلاصون په اړه غوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د کمیټې د اعلامیې له مخې نرګس محمدی په ایران کې له ښځو سره د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې او د خلکو لپاره د بشري حقونو او ازادیو د غوښتنو په خاطر د نوبل د سولې جایزه وګټله. محبوبه سراج چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو فعاله ده، هم د دې جایزې له وروستیو کاندیدانو څخه وه. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د اکتوبر په شپږمه نیټه د دغې جایزې د وروستي ګټونکي له اعلان مخکې په یوه بیانیه کې ویلي وو چې نرګس محمدی او محبوبه سراج په ایران او افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي او له همدې امله په ګډه د دې جایزې مستحق دي. خو په پای کې دا نرګس محمدی وه چې دا جایزه یې وګټله او د بشري حقونو پنځمه فعال او د ډیموکراسۍ غوښتونکي شوه چې په زندان یا په کور کې د نظربندۍ پر مهال دا معتبره نړیواله جایزه ګټي. د 2023 کال د نوبل د سولې جایزې چونکه نرګس محمدی ته رسمي تقدیرنامه سربېره 9 میلیونه سویډنی کرونه چې شاوخوا 3.5 امریکایي ډالر کېږي ورکول کېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په کندهار کې یو خصوصي شونځي ډیر شو هلوکانو او جنو ته د وړیا زده کړو زمينه برابر کړې ده. د دغه شونځي مسولان وایي چې په دغه زده کوونکو کې بې وزله، یتیمان او راستنسیوي کډوال شامل دي. په وړیا ډول د ماشومانو او ځوانانو لپاره د زده کړو د هڅې وروسته تر دې لا زیاتېږي چې طالبانو له تیرو دوو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. دا هم په دې باب تفصیل.
اته کله نه آسیا کندهار کې د اشرف البلاد په نوم د یو خصوصي ښوونځي د لومړي ټولګي زده کوونکی ده چې په وړیا ډول زده کړې کوي. د آسیا پلار 15 کاله وړاندې د طالبانو او پخواني جمهوریت د ځواکونو ترمنځ په جګړه کې وژل شوی. دا غاته کلنه ماشومه د زده کړو سره د بیکچمنه په خاطر د خپل ټولګي او نمره ده او غواړي پر اټلونکو کې یو ډاکټر شي.
پلان می شهید سنتي زو خپل د کارګان سره وسېم زغال پیند کې ډاکټر شم خپل خلکو ته خدمت وکړم. پښتو دنیا انګلیسي شون مهارت انګلیسي.
په افغانستان کې روانه بیوزلی د ماشومانو د سالمې روزنې په وړاندې سترخند بلل کیږي او د ډیرو کورنیو ماشومان د فقر او غربت لامل د زده کړو پاتې کیږي. ان یو شمیر ماشومان مجبور کیږي چې درانه او شاقه کارونه وکړي. یو ولس کلن شبیر احمد د اشرف البلاد شونځي یو بل زده کوونکی دی چې د بیوزلی لامل زده کړې نه سوای کولای، خو اوس په دغه شونځي کې د خپل ورونو سره یو ځای په وړیا ډول زده کړې کوي.
د بازی پر ځای کې ته د باندې د کار پر ځای غواړم چې درس وایم او د ځانه ډاکټر جوړ کوم.
په دغه خصوصي شونځي کې د هغه ماشومان شمیر دی شته نو تر سیږي چې په وړیا توګه زده کړی ترلاسه کوي. دغه ماشومان چې ډېر برخه انجونې دي، بې وزله، یتیم او تازه راستنسیوي کډوال دي. د دې شونځي مسولین وایي دا ګامې په هیواد کې د اقتصادي ستونزو لامل اخستي تر څو اړمن ماشومان هم د زده کړو برخه منسي. دوی غوښتنه کوي چې ټول تعلیمي بنسټونه د تر خپل وسه بیوزله ماشومانو ته دا ډول امکانات برابر کړي.
موږ په ګران هیواد افغانستان د استعدادونو څخه ډک دي، خو متاسفانه موږ کورنۍ چې د اقتصادي مشکلات ډېر زیات نه په دې خطر سره ځینې کورنۍ یا هم ځینې ماشومان چې ډېر زیات استعداد لري خو دې نشي کولای چې خپل استعداد ونړي ته ښکاره کړي. خو خوشبختانه زموږ اشرف البلاد اکاډمي د خاصه دغه فرصت د حقوق زده کوونکو لپاره برابر شوی دی، کوم چې ډېر زیات با استعداد او تکړه زده کوونکي لرو او هغه لپاره موږ فری فرصت برابر کړی دی.
تر دې وړاندې د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې هم په شخصي هڅو او وړیا ډول د ماشومان او ځوانانو لپاره د زده کړو امکانات برابر شوي. دا هڅې ورسته تر دې لا زیاتېږي چې طالبانو د تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي او د آسیا په ډول د میلیونونو نجونو د لوړو زده کړو هیلې تر خاورو لاندې شوي.
د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان د دریاوي امنډو په توپیر نیپال ته ماتې ورکړه. دغه سیالي د دسمبر میاشتې په 10 نیټه د کابل پر وخت د یک شنبه پر سهار 10 بجې پیل شوې وه چې نیپال د پښې تر ګټلو وروسته توپچونه غوړه کړه. افغان لوبډلې د نهه لوبغاړو سوځېدو پر سر په 9.3 اورونو کې 261 منډې وکړې. افغان توپوهونکو کې جمشید زدران سلیزه ووهله. هغه لومړنی افغان شو چې په روان آسیا جام کې سلیزه جوړوي. ښاغلی زدران 1.5 توپونه ولوبول، 8 څلوریزی ووهلې او د لوبې په وروستي اور کې د پښې ټپي کېدو له امله ناسوځېدلی له لوبغالي ووت. دغه راز بل افغان توپ وهونکي نومن شاه بیا په 8 توپونو چټکې 6 منډې وکړې. هغه د خپلې نننۍ پاڼې په تړه وایي:
دغه پرفارم چې نن ما وکړي ما نور متوجه کوي د افغانستان دپاره، د افغانستان د ملي ټیم دپاره، لکه ټیسټ، ون ډے، ټی ټوینټی میچو دپاره به زه کوشش کوم چې نور خواریم زیاته کړم، خولې به ته یوم د افغانستان دپاره. او ډیر خوشحاله یم چې نن ما پرفارم کړی دی او کوشش به کوم چې نور ځایو کې هم وکړم، چې هر ځای ماته موقعه ملاویږي او زه به کوشش کوم چې پرفارم وکړم او د افغانستان دپاره.
نیپال په خپل پاړۍ کې 24.1 ورونه ولوبول، ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 1.8 منډې وکړې. یا دې لوبډلې ته ارجن کمال یو نوې منډې کړې وې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې لوبډل مشر نصیر خان او فریدون داودزی 3 او محمد یونس زدران 2 وکټې واخیستې. د یادو سیالیو په ترڅ کې افغانستان خپله لومړۍ سیالي هندوستان ته بایللې وه. ټاکل شوی چې د روانې میاشتې په 12 نیټه افغانستان او پاکستان سره سیالي وکړي.
د کابل ځینې شاریان شکایت کوي چې هوا ډیره ککړه سوې ده. دوی وایي چې د هوا له سړېدو او د مرکز ګرمیو او تودولو د نورو وسایلو په فعالېدو سره د هوا ککړتیا نور هم زیاته سوې ده، چې له کبله یې ځینې ناروغۍ خلکو ته پیدا سوي دي. دا هم په دې باب تفصیل.
د هوا په سړېدو او د مرکز ګرمۍ او د تودولو د نورو وسایلو لکه بخاریو په فعالېدو سره چې ډېر ککړ سونګ توکي پکې کارول کېږي، د کابل ښار د ککړې هوا په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. یو شمېر کابل ښاریان وایي هوا ډېره ککړه شوې ده چې ورسره خلک په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. د کابل ښار یو اوسېدونکی مسعود مصمم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بعد از ساعت 4 عصر
د مازدیګر 4 بجې چې شي لوګې ډېرې کې هوا ډېره ککړې وي، چې دا د هوا ککړتیا په ماشومانو، امیندوارو ښځو او لویانو کې د ناروغیو لامل کېږي.
بزرگ سالان
دی کابل یو بل اوسیدونکو لیدا هم د غستون زمانی او وای چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د خلکو او حکومت ترمنځ جدي همکاري او ته اړتیا ده. نو موري ازادي رادیو ته زیاته کړه:
اولیدګي هوایي کې از معضلات بسیار بزرگ از در جامعه، مخصوصا
د هوا ککړتیا په ټولنه په ځانګړي توګه په کابل کې یو لستر ستونزه څخه ده چې د خلکو روغتیا اوږدمهاله او لنډمهاله زیانمنوي. په شک پرته چې پر درملنه یې ډېر لګښتونه راځي، د هوا د کنټرول په برخه کې باید چارواکي او حکومت چې دي اقدامات او مشخص پلانونه پلي کړي او ولستې د دې پلانونو په پلي کولو کې له حکومت سره باید همکاري وکړي.
در عملی ساختن ای طرحا همکار دولت بوده باشه.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ د اکشن بی په ورځ پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د دوی د محیطي روغتیا او چاپیریال ساتنې ریاست چارواکي د شپې لخوا په فابریکو، لوړپوړو ودانیو او نورو ځایونو کې لوګیو لپاره لګول شوي فلټرونه څاري. د دغه ریاست د معلوماتو پر بنسټ دغه اقدام د هوا د ککړتیا د مخنیوي او کنټرول په موخه شوی دی. د طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ دغه شان د یاد ریاست د مرستیال مسعود فقیر په حواله لیکلي چې تر اوسه د هوا د ککړولو لسګونه موارد په نښه شوي او د مخنیوي لپاره یې خلکو ته سپارښتنې هم شوي دي. د چاپیریال ساتنې یو کارپوه احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د اورښتونو کمښت او په ساړه موسم کې د بې کیفیته سونګ توکو کارول د هوا د ککړتیا لامل کیږي. د چاپیریال ساتنې د دغه کارپو په وینا د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په ځانګړي ډول په ساړه موسم کې د طالبانو حکومت اړ دی چې خلکو ته د سون بې کیفیته موادو بدیل وړاندې کړي.
مردم ما فقیر است، مجبورن از سوخت های فسیلی استفاده بکنم در فصل.
زموږ خلک به وزل دي، دوی مجبور دي چې د منی په موسم کې د فوسیل سون تو کې وکاري. دا د خلکو مجبوریت ته حکومت باید لمړی په دې برخه کې اقدامات وکړي، لکه تلګه خلکو ته د فوسیل تو کو بدل چمتو کړي. د بیلګې په توګه د ډبرو سکرو دوی باید هڅه وکړي چې خپل فابریکې زیات کړي او خلک ته په مناسبه بیه ګټه واخلي او یا د ګازو بیې راټیټي کړي.
مردم به قیمت مناسب از استفاده بکنه یا هم قیمت های گاز پایین باشه.
هر کال د ژمی په موسم کې د کابل هوا ککړیږي. په تیر جمهوری نظام کې هم وخت په وخت د اړوندو ادارو چارواکو د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د طالبانو د حکومت په څیر ورته اقدامات کول، خو ښکاري چې ډیر موثر نه ول. کابل یو ګن میشتیز ښار دی، 2 میلیونه کسان پکې اوسیږي او د هوا د ککړتیا یو عمده لامل یې هم همدا دی. د دغه ښار ډیری اوسیدونکي په ژمي کې د سختې یخنۍ او اقتصادي بېوزلۍ له امله د خپل کورونو د تودولو او ان پخلی کولو ته هر ډول بی کیفیت سن توکو څخه کار اخلي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
د هیلو وړانګې د ډرامې مینوالو سلامونه او نیکې هیلې. د ماشومانو پر وړاندې د مور او پلار جګړې د ماشومانو پر روح او روان ناوړه اغیز لري. مور او پلار د ماشومانو لپاره مثال وي. خزه او خاوند په کورنۍ کې د خوشحالۍ پر اوستلو سره کولی شي چې بیا هم خپلو ماشومانو ته تر ټولو امن او د خوښۍ ځای وګرځوي. نو خبره دا وی چې د خپلو ماشومانو پر وړاندې له جنگ جګړو نه لاس واخلئ، ځکه چې تاسو د خپلو ماشومانو د غوره روزنې مسؤلیت لرئ. راشئ چې د هیلو وړانګا ډراما واورو.
مور مورې ډارېږم، پلار مې چېرته دی؟
مډارېږه لور جانې، زه در سره یم. اله راشه په غېږ کې دې واخلم. آفرین، راشه لورې، اوس هغه د انام را رسېږي له خیره سره.
مورې پلار مې له کور ته نه راځي.
هېڅ نه پوهېږم لور جانې، خدای دې ورته هدایت وکړي.
مورې انام راځي؟
هو لور جانې، زه مې ورته وهلی دی، اوس به راشي.
ولې پلار جان سره مې د جنګو کو، هغه نور من کار نه راځي.
څه درته وایم لور جانې، راځي خامخا راځي.
پلوشې وا پلوشې لورې، چیرته یې؟
هغه ده انا دې راغله. مورې راشه، پام کوه چې تیاره ده، لازمه ته راکه. دې خوا راشه.
څومره زر ماښام شو.
په دې تیار ماښام کې مې پاساب کړې مور جانې. زه د احمد خان په تمه وم، هغه چې زنډ وکړه زیبا ورخطا شوه، ځکه مې تا ته ټیلیفون وکړه.
هېڅ نه یم پازاب شوې لورې، ولا هر څه ته اندېښنه کوې، یو قدم لاره ده. زه خو څه پردی نه یم، مور دی یم. مور باندې خلک ډاډه غږ کوي لورې. زیبا جانې راشه زما تر څنګ.
سمه ده،
دغلته راشه. اوی جار دې شمه لورې، خدای دې ستا پلار جان ته د نیکیو هدایت وکړي. پلوشه بیا مو په څه خبره جنگ وکړه؟ څه خبره وه؟
څه به ووایم مورې، اسې خوشي بانی جوړوي. ټوله ورځ جنگ ده، جنجال ده، غلا ده، شوکه ده، ټول کلي کې نوم بد دی. له شرمه له کلیوال سره مخ کېدای نه شم.
احمد خان چیرته دی؟ مړ دی؟ ژوندی دی؟ دومره بېغمه بنیادم ما په ټول عمر کې نه دی لیدلی چې خپله ځوانه ښځه او ماشومه لور په کور کې یوازې خوشې کوي او خپله په بل ځای کې شپې کوي. یا الله توبه مې ده.
مورې فرزانه چې خارج ته تله نو ما ته یو اندازه پیسې راکړې وې چې هسې نه ماینه خانه کې په کار شي. نن سهار چې مې پیسې وشمېرلې نو کمې وې، خبره شوم چې احمد خان اخیستې دي.
وی دا څه وایې؟ احمد خان پټې اخیستې وې؟
هو، ما هم دومره ورته وویل چې دا پیسې د فرزانې دي، ما ته امانت راکړې دي. له دې خبرې سره سړی په قهر شو او له کوره ووته.
لا حول والله، چیرته لاړ؟
ګمان کوم چې د ملک اصغر خان خواته تللی دی.
الله، ملک اصغر خان به یې له ګړنګونو وغورځوي، هغه ډېر بد بنیادم دی.
هماغه بې لارې کړی دی مورې، دا سورز کیږي چې د ملک اصغر خان خواته ورزي همغه غلم سوالې چې ولې خود سره کار کوي نری نه باید خود سره او د خود لاس لاندې کار ونه کی
خدای دې ورته جزا ورکی ملک ډیر بد انسان دی تل خلکو ته مشکل جوړوي خلک په جنگ اچوي
مورې څنګه دې خوخه ده چې سهار وختي زه خپل ور پسې لاړه شم اسې خو نه راځي
اے لورې راځه چې یو بل کار وکړو
څه وکړو
ملک اصغر خان باید ځان اصلاح کړي دا یې اول ځل نه دی تل مت خان لمسوي او بې لارې کوي دا ځل د پلار پې خبروم چې سابه یې ور په مالګه کړي
نه نه مورې داسې نه کوو هسې نه چې خدای مکړه لوی جنګ ترې جوړ شي د دوو کلیو تر منځ به تربګني را پیدا شي
نه نه هر څه چې کېږي باید ملک اصغر خان ته جزا ورکړل شي دې څه کاره ده چې د خلکو په کورني ژوند کې مداخله کوي او خپل کلي ته دې ورشي زمونږ لیکلي سره څه کار دی داسې نه پرېږدم
دا شکلا ڈول میں داسې په سر برابر کا چې خپل شکلا به مرتا ایران شي داسې چې اوس وای او یو پنجر ڈولی وکلی وای نو خوان به یې کړی وای ته صبر چې یو څو دقیقې ډنګ وباسم بالکل جوړ دی اوس به یو څو دقیقې مارته کېدم چې ښه تود شي دا خو د غونچې د زرنج غږ دی پخپله دی پخیرونه پخیرونه غونچه ګله ستړی مشي خدای دې راوله
ژوندی اوسي چه بر ګله تراشه کنه اوس د لویې مغازې خاوند یم ځان خبر که ځان
وایم مبارک دې شه غونچه ګله یاره
وایم پخلې دې برکت شه چنار ګله دغسې د خوشحالۍ زیرې راکوه کنه
بې شکه ولا دا خو په رښتیا هم لویه مغازه ده هر شی پکې شته
وای کور دې لګالې ډک شه آیس کریم مې راوړی دی هر څه شته تش غږ کوه غږ
ښه نور دې څه شی راوړی دي
ته لږ صبر وکړه چنار ګله چې د دغه ماشومانو صدا ورکړم بیا به زه ته سره ګړېږو
بالکل سمه ده
شو
حالا
موبائل کے ماچا ہوا حالا نو
بالکل سما دا موبائل دے رہا اسے گورا دستر کو پورا کی موبائل پیسوں ڈکشی داد اس میں مسج رہی داد واخلا
یار خو کور دے ودان وسا غنچا گلا داد یو شیخو میں در نوا خیستا زرم دے چی یو دان آئس کی امام نوش جان کم چی در زرم یخشی
وہ زمان طول دکان دیل سارا جان واخلا وا بے ہر شی چاخلی واخلا
دا خد سشی وو
لکا چی در دول غاگو چنار گلا اوہو پڈول خخت راول ویدا
سچا خخت پڈول وو ویدا کوما دا لکا چی دا عاشق پا غم واوختم
آغا دے آغا مخ کی دے پروت دے کنا
دا چا دا چوکو
آغا کاریگار دے بیچارا وہ گورا ور خطا شوی دے خلی وچا دا
وایم کور دے لگا لے ڈکشا گنگ ولاڑی خبریم نکے والے دے ڈول مات کھو دا عاشق جواب چوک ور کئی
مدینه ته د نجونو ته ګوره هسې خوشحاله دي دای خبر څه سره وایي
هو خوشحاله ځکه دي چې داسې خلطې یې ګنډلې دي چې د چا باور نه راځي چې دا به وړو ماشومانو ګنډلې وي ګلالی سبا له خیره سره له سنگین او مولوی صاحب سره لاړی شئ او هغه جوړې شوې خلطه یوسئ.
سمه ده مورې. هغه وا ظلم سنگین لالا او مولوی صاحب را سره تللی و، که دا ظلم را سره لاړ شي ښه به وي.
پرون مې
پلار
ویل چې راسره ځي. دا دی لور او پلار وختي پلان جوړ کړی دی، یوازې زه ترې ناخبره یم.
نو چې سنگین لالا او پلار مې راسره نه وي موږ کله ورتللی شو؟ هلته به خبرې څوک کوي؟
ټوکې مې درسره وکړې لورې. هو خامخا به درسره ځي
مورې، ته مې هر وخت دغسې ځوروې.
ښه نو واړو راشي چې دا نورې خلطې هم زر زر وګنډو چې خلاصې شي.
تاسو لږ صبر وکړئ چې تازه میوه درته راوړم، بیا ګیله ونه کوئ چې موږ ښه نه ساتي.
هو هو میوې را باندې وخورئ چې نورم تکړه شو. مورې له موږ نه خو تاسو دواړو ډېر کار وکړه، خلطې مو برش کړې ومنګنډلې، میوې به تاسو خورئ. رښتیا وایې ګلالۍ، اصلي کار خو دوی دواړه وکړه، موږ خو شاګردانې یو.
نو په وړو ماشومانو څوک کار کوي؟ تاسو ته یې تش زده کوو. هو رښتیا، هغه خلطې مو حساب کړې، څو دانې شوې؟
ټولې سل دانې شوې.
اول میوه وخورئ بیا نو نور کارونه وکړئ.
راوړه 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 راوړه.
دا دې خلطې مې حساب کړې، پوره دي، یوازې د ټاپو لګولې پاتې دي. له میوې خوړلو نه وروسته به یې ټول کارونه خلاص کړو.
زما نور بس دی، مړه شوم.
هسې خپلو کارونو ته ورختا ده، چې میوه هم نه خوري.
زما بس دی، خلطې به خلاص شي، دفتر ته یوسو.
دومره نو بیړه مه کوئ، په کراره میوه یې پرېښوده او په کار اخته شوې.
میوه مو بس ده ګلالۍ، راشه چې کارونه خلاص کړو.
سمه ده درځه.
بسم الله.
دا دی دام رنگ.
او هغه ټاپه مو څه کړه، چېرته ده؟ تیره که چې دلته یوه ټاپه ولګوم.
دغه ده، ما سره ده. سمه ده در واخله، خو پام کوه ورسره.
سمه ده، دغه ځای کې به ټاپه ولګوم. دغسې
چې دا به څوک وي؟
ملک صاحب زه به ورشم و به ګورم چې څوک دی.
سمه ده سمه ده، ته یو ځل ورشه وګوره.
سمه ده ملک صاحب. دا دی ورغله. لږ صبر وکړه، څه غلو پسې اخیسته؟
آفرین نعمت خان، دغسې لږ تریک شه چې خلک درنه وډار شي. د راوره
اوه پلوشې، ته زیبا لورې دلته څه کوئ؟
پلارجان د در پسې ډېره خفه شوم، ته ولې کور ته نه راځې؟
هله زر بیرته کور ته لاړ شئ. حالا نو چې شرم دی، دلته څه دپاره راغلی یاستئ؟ دا د ملک اصغر خان حجره ده، څه زموږ کور خو نه دی؟
چیرته چې ته اوسې موږ هم همالته درپسې درځو. احمد خانه، تا مجبوره کړم چې د ملک اصغر خان حجرې ته درپسې درشم.
ولکه احمد خانه، څه خبره ده؟ چا سره د شور دی؟
لا حول ولا. ملک صاحب د زیبا مور راپسې راغلې ده.
څه ته د وره په خوله کې لکه ماشومان جنګ او دعوې کوئ؟ الا راشئ دننه، راشئ راځئ.
وزه مورا پریکه کړه، الا راځي دننه راشي.
هو نو اوسه چې بادار امر وکړه دننه مو بیاي. د خپل کور ملکی دې خوشی کړه، اوس دلته نوکری کوي.
اوه زکل خپل کور لرم، زکل خپل کور کې خپل اختیار لرم. د کور میرا او ملک خوته زت کار.
راشي راشي راځي دننه راشي.
السلام علیکم ملک صاحب.
سلام علیکم بابا.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی. لور ستړي ماشي؟ الا زیبا جانې ما خواته راشه. الا الا نازولی، الا احمد خانه میلمنو ته د چای راوړو که
نه؟ نه نه ملک صاحب، موږ دواړو چای څښلی دی. احمد خان مراور شوی دی، راغلو چې پخلای کړو.
رښتیا وله که احمد خانه، نارینه هم له خپلې کورنۍ او بچیانو نه مروریږي. دای دې خوار که په دې کار سره. خو پلوشې لورې، ته هم لږ پام کوه، آخر احمد خان ستا خاوند دی، د وی لور پلار دی، گزاره ورسره کوه. وګوره خپل کور او ژوند دې پرېښی دی او دلته د ما حجرې ته راغلی دی. شرم دی، د خلک به څه وایي؟
آفرین، دغسې پیغورونه ورکړه چې د خولې مزای سمه شي.
خدای دې کور ران که ملک اصغره، زما خو دې پزه را پرېکه کړه، هغه هم زما د ښځې په مخ کې.
د مشرانو خبرې ترخې وي، خو ستاسو په ګټه به وي. د کور ښځه باید ځان وپېژني، خپل مسؤلیتونه باید وپېژني، د خوان قدر او عزت وکړي. خو تر بوریت خو ژوند مخکې نه شي تللی، که څنګه؟
پلوشي، وا دې اورېدل چې ملک صاحب درته څه وویلي؟
زه نه غواړم چې د خپل کور خبرې دلته وکړم، موږ ځکه راغلو چې تا پخلا کړو او بېرته خپل کور ته راشي.
خو تا راباندې خپل کور خوشې که نه؟
خیر ده پلاره، راځه چې زه کور ته.
تا
در په خپله سیم
که خبرې مخلصې شي وي ورځي خپل کوټه لار شي له هلنو
ملک صاحب که ستای اجازه وي اس بلی مسره یو څو خبرې وکم
سم ده لوري ولې نه دا ده زنګرته سم تاسو خپل خبرې په بیغام سره وکي ها
نه نه هیڅ ضرور نه ده چې ملک صاحب د باندې لا شي پلوشي که هر خبره لري د ملک صاحب په مخ کې راته وای ملک صاحب زمون خپل سړی ده
که ملک صاحب نه زی موږ په باندې لا شو راځي مت خانه
بس بس ته ورځ خپل کوټه بیا به بل خبرې کو
ګوره ای مت خانه زه به له تانه هیڅ ځای ته نه ځم پوه شوې
چنار ګوره دا بوی د څه شي دی دې بوجۍ کې د څه شي اچولی چې داسې بد بوی تیزي
کور دې لغلې ډاکشه غونچه ګوله دې بوجۍ کې د پسه پوسکی دی او کله دومره بد بوی کوي چې داسې شکایتونه کوي
خدای دې خوار که په دې بنده پزه زه خو هم کاشکې ډاکټرې فرزانی دا خپل زخمی په ځای ته بولی وای چې د پزې چاره یې درته کړې وای
وایم کور دې لغلې ډاکشه زما بیا د پترول بوی ډېر بد راځي زمه ته بد بد کی
خریشه خدای دې خوار که تو زما په زرنګ پسې خبرې کوې چې د پترول بوی کوي یا
غونچه ګله هر چا ته خپل وطن کشمیر دی تا ته خپل زرنج ښکلی ښکاري او ما ته خپل پوستکی پاک او سوتره ښکاري
خلیشه تو زه خپل ګنده پوستکی زما لوکس زرنج سره برابرې
نه نه یاره ما کله داسې ویلي ستا زرنج خو لکه ناوې داسې دی
ښه ښه سمه ده ډېره چلاکي مه کوه تو دا وایه چې دا ګنده پوستکی څه کې چې بوجۍ کې دې اچولی او ښکته پورته یې ګرځې
وایم کور دې لغلې ډاکشه دا شفلا ډول رانه مات شو اوس مې ورته دا پوستکی پیدا کړ خپل یو ملګري ته یې ور وړم چې دا ډول بیرته جوړ کړي چې اشفلا ته یې وسپارم
زه بابا ته لیونه شوې چنار ګله دا ولاکه په یوه میاشت کې جوړ شي لاړ شه بل نوی ورته واخله
ولې زه څه د بانک رئیس یم زه غریب سړی یم دومره پیسې له کومه کوم چې بازار کې ورته نوی ډول واخلم وای مور د وګی له حاله څه خبر دی
نو چې دومره سپیرې یې بیا ولې دې د اشغلا ډول ترې اخیسته ستا ورسره څه کار و ته ډولچې یې ته د کلي خلیفه یې ته کوم هنرمند یې ته څه کاره خوار شي
بس نو یو کار ووشه لکه هوایي کاڼی چې د سړي په سر وولېږي
والکه چنار ګله اشنا دا ګنده پوستکی دی نور زما له زرنجه ښکته کړه چې سودا مې بوی اخلي
کور دې لغلې ډک شه ولې په غوسه یې موږ خو یاران یو ته چې مې دلته کته کې دا پوستکی به څنګه وړم
نه نه وروره سودا مې بوی اخلي ته وګوره څومره بد بوی کوي اوف اره نو ښکته شه نور دې یو قدم هم نه وړمه ولې مې ځوروي ته صبر چې زه یې درته
مه کوه مه کوه دا څه کوي
دا دی دا دی پوستکی ځه
وی وی ولې دې زما بوجۍ ښکته واچوله اوس مې نیمه لاره کې خوشې کوي ها
پس نو زه درنه لاړم د خدای په امان ستا خوښه چې هر رقم راځي
ته دې ناځوان ته وګوره چې نیمه لاره کې خوشې کړم او لاړه هی اوس به څنګه ځم دلته خو نه موټر شه او نه بل څه وایم کور دې لغلې ډک شه غونچه ګله ولې دې په نیمه لار کې پرېښودم دا خو په رښتیا هم چې ډېر بد بوی کوي هغه دی له لرې نه خو یو موټر راښکاره شو که خیر وي کار به مې وشي ته صبر چې د سړک منځ ته ورته راښکته شم دا هغه دی دغلته به ورته ودرېږم راځه راځه لکه مرمۍ داسې راخوشې دی ته صبر چې لاس ورکمه دا دی موټر خو یې څنګ ته که ای خیر اوسې ته صبر چې پوستکی مې له یادونه وځي ای وروره لږ آخوا ته شه
اوهو واوروره دی بوجۍ نه دې ډېر بد بوی ځي دا لرې که
وی دا خو رانه روان شه لکه چې د پوستکي بوی بد پرې ولګېده چنار ګله پوستکی دې په اوږو باروه او پښې سپکوه
یاره خو له خندا مو مړ کړم دا شکلا ډول خو یو وار مخکې مات شوی و اوس بیا مات شو نه پوهېږم چې په دې کې کمی اوس پېره دی چنار ګل او کاشو قلا
د خندا خبره خو دا ده چې
چنارګل ګنده پوسکه بوجه کې اچولای کته پورته ګرځوي چې شوکولاته ترې نه ډول جوړ کی.
زه بیا خبر شوم چې دا پوسکه هم چاورته خیرات ورکړی دی.
چنارګل ساده سړی دی غریب، البته ځان به د تاوان نه خلاصو.
که چنارګل ساده سړی نه وای ولې به دا شوکولات ډول اخیسته؟ ستایل پردی مال سره څه کار، اوس د تاوان ورکینه.
الله چې کته مو وسازې دا والله کانو، الله لکه چې کته مو وسازې دا خدای دې چنارګل بیخ شین کی سره د ډول لمه کته غیر کچ پور می کی. الله
اخ لکه چې ول وېدا خو پام کا کنه والله کا. او بابا لون خیش ولې
خای بند شو او غرزیدا د صبر چې جوبل شوی نه وي.
نه نه هاته داسې څه نشته چې څوک پې جوبل شي.
نه نه یم جوبل، بس لږ لون شوم خنه وفیدا.
زه ښه ده چې جوبل نه شوي استاده.
والکه یو پیاله چای راته واچوه.
سمه ده پلار جانه، دام ګوړه در واخله.
خیر اوسه زوی جانه. استاد فیروزه ته خو خیشه وایې، جوبل شوی خو به نه یې څنګه؟
نه نه جوبل نه شوم خو لون شوم، ځمکه خویه شوې ده لږ کږه مو ځکه ولوېدم.
زه خیر دی، بلا و برکت نه و، دومره نه یې لون شوی، دستي وچیږي.
زه به مې دا کمیس په پنبه کې ومینځم چې لږ خټې پاک شي.
زه در سره مرسته وکړم.
نه نه زه یې پخپله پاکوم.
هغه پخلی مو څنګه شو؟ څه پکې روغ پاتې او که ټول وسوځېده؟
دومره کته پاتې دی چې موږ او تاسې وخورو، تیر نه دی سوی.
مطلب چې د خېټو چاره پرې وشي نور یې څه کوو؟
والکه فیروزه سوی کته را باندې ونه خورې چې مریضان به مو کې. زه به یو ځل د کاریګرو اول واخلم. یالله ته پکې خیر واچوي.
امید خان زه به مې دا کالي ومینځم، ته راته یو پیاله چای واچوه چې سوړ شي.
سمه ده، چای به درته وروسته واچوم. ته دې په واټر پمپ کې جامې ومینځه او زه به دې ویډیو وکړم.
ته رښتیا له ما ویډیو کوې؟ نه نه مه یې کوه، شرم دی.
ته دې خپل کار کوه زه خپل. د سلامت یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو سلامونه. اوس درته د خوشحال خېلو د کلي او مشر در پیژنم چې لګیا دی خپلې جامې په خپله وینځي.
ګرانو ملګرو السلام علیکم. السلام علیکم. هو هر انسان باید خپل کارونه په خپله وکړي. زما کالی په خټو شو نو دا دی اوس په خپله وینځي. خنو بس دی امیدا چمره دیا خاصنه خیر دی.
سمه ده
استاد فیروزه، جامې دې پاکې کړه او په منډه ورشه چې د کلي مېرمنې د فرزانې درکلي لپاره هوایي ډګر ته ورځي. زر ورشه چې ټولې درته پته مدي. ما ته زنګ را وهلی و ویلې چې استاد فیروز زر راولېږه.
په سترګو ملک صاحب تا دې جامې مې پاکې شوې، دستي ورځم ته پیغامه شه. یو دوا د خیر حرکت ټول خیر.
سفر مو بې خطره، زه له خیر سره حرکت وکړه. فرزانې ښه ده چې ناروغ مو خدای ښه کړ او ته په خیر سره بیرته خپل کلي کور ته راغلې.
هو ښه ده چې زحمتونه مو ښه نتیجه ورکړه او ناروغ مو ښه شو.
مننه، کور مو ودان، ستاسو د دعاګانو له برکته خدای پاک ورته شفا ورکړه.
ځوان سړی دی، واړه بچی او ځوانه ښځه ده، شکر چې خدای ښه کړ. سخته خو هلته وه چې همې خاوند مریض شو او همې ښځه امیندواره وه. ناڅاپه هغه مریضه شوه، خو د شکر ځای دا دی چې دواړه ښه شول. ډېرې سختې ورځې مو تېرې کړې.
زمونږ هم همدې ته اندېښنه وه، خو شکر دی چې د دواړو مشکل حل شو.
هو رښتیا فردانې، څنګه و خارجي هېواد دې خوښ شو؟ هغه به ښه اباده ملک و که نه؟
پرمختللي هېوادونه ټول د ژوند لپاره ډېر امکانات او اسانتیاوې لري. زمونږ خو دې غریب نه دي، خو بیا هم هر ځای خپلې ښېګڼې او بدۍ لري.
هو نو دا خبره دې سمه ده. ما ته خو له هر ځای نه خپل وطن ډېر ګران دی. یوه زره خاوره به د نورو په وطنونو ور نه کړم.
هو نو هر چا ته خپل وطن ارزښت لري. هغه وطنونه ډېر آباد دي، خلک یې آرامه او سوده دي. خو زه مې په خپل خړپړ وطن پسې ډېره خفه شوی وم. دعاګانې مې کولې چې په خیر سره بیرته خپل وطن ته لاړه شم.
فرزانې، د شیرزمان له مرستې مې خبر شولو، ټول ورته دعاګانې کولې.
کور یې ودان، رښتیا چې له موږ سره ډېر په تکلیف شو. که شیرزمان نه وای نو موږ به څه کول؟
فرزانې ته دې خدای پاک ډېر عمر ورکړي. فرزانې مې ډېر تکلیفونه تېر کړل.
ژوندۍ وسې پلوشي. هو رښتیا، شیرزمان ویل که پلوشه وغواړي نو هلته ورته د درس ویلو زمینه برابرولی شي.
وی خورې، زه چیرته کولی شم؟ همت به کله ومنې چې زه د درس لپاره خارج ته لاړه شم؟
رښتیا دا خو به ډېر ښه کار وشي که زما منې ورشه او درسونه دې ووایه. همت خان قانع که.
نو همت خان یې کله منې؟
نو ته خو ورسره یو ځل خبرې وکړه چې څه وایي.
همت رانه خفه شوی دی، مرور دی.
ولې په څه خبره درنه مرور شوی دی؟
کیسه یې اوږده ده، بیا به یې درته وکړم.
ښه سمه ده، د ښځې او خاوند تر منځ جنګ او جنجال راځي، نو ته دې ته اندېښنه مه کوه.
هو دا خبرې پکې راځي.
وایي رښتیا شبنم، ریحان جان څنګه دی؟
هغه مې ملالۍ ته پرېښی، ډېر پې ګران دی. ښه دی، شکر.
کاشکې دې له ځان سره راوستی وای. ملالۍ وړه ماشومه ده، هغه کله سم ساتلی شي؟
وی نه، ملالۍ ډېره هوښیاره جینۍ ده، ټوله ورځ یې همغه ساتي.
ښه، خو بیا هم احتیاط پکار دی، هغه ماشومه ده.
کاکا مې ورسره شته، یوازې نه ده.
ښه سمه ده، نو بیا خو هېڅ اندېښنه مه کوه.
کلي ته نږدې شولو، اول څوک ورسوم؟
اول به ما ورسوي چې په کور کې راته ټول په تمه دي، بیا به تاسو ورسوي. څنګه مو خوښه ده؟
سمه ده، اول دې تا ورسوي.
خورې بس که، ژاړه مه. ښځې خاوند تر منځ داسې وړې وړې خبرې راځي، دې ته تشویش مه کوه.
ریښتیا وای فرزانې خورې، خو زه دا ځل ځکه خفه یم چې له کوره ووت، اوس کور ته نه راځي. تللی دی د ملک اصغر خان نوکري کوي.
څه؟ له ملک اصغر خان سره کار کوي؟
هو، همغه ملک اصغر خان نمسولی دی. خدای خبر څه یې ورته ویلي او څه یې ورته منلي دي.
تاسو ولې جنګ وکړه؟ خبره څه وه؟
په نه خبره مو جنګ شو. زه څه خبرم چې وړه خبره به دومره لویېږي؟
موضوع څه ده پلوه شي؟
څه ووایم فرزانې، احمد خان ستا له پیسو نه یو څو روپۍ اخیستې وې، له ما نه پټې. د پیسو په سر مو جنګ شو.
نو د پیسو په سر مو ولې جنګ کوو؟
ستا پیسې له ما سره امانت وې. امانت څوک نه خیانتوي فرزانې.
ستا خبره په ځای ده، خو دا دومره مهمه خبره نه وه. پیسې دې ورکې شي.
څه ووایم، ښایسته خبره به هم په ځای وي. خو د احمد خان دا اول ځل نه دی چې داسې کوي، ټول کلی ترې په تنګ دی، هر څه یې چې زړه وي همغسې کوي.
خیر دی، ښه به شي. تر پخوا اوس ډېر ښه شوی دی. وګوره، تا ته د کار کولو اجازه درکړه، خپله در سره کار کوي، نور ترې څه غواړې؟ ښه به شي.
احمد خان دومره بد سړی نه دی، اصلا ملک اصغر خان له کاره ویستی دی، همغه لمسولی دی.
پلوشي، ورشه ورسره خبرې وکړه. زه به هم در سره بوزه، هر مشکل په خبرو حلیږي.
تللی وم خو زما خبره یې ونه منله، زیبا مې هم بیولې وه.
پخلا نه شو؟
نه کنه، څو چې ملک اصغر خان وي ګمان نه کوم چې پخلا شي.
باید دا ستونزه نوره حل کړو.
څه رقم به حل کړو فرزانې؟
ښه نو، ته اوس په کور کې یوازې؟
هو یوازې یم، خو د شپې له خوا مې مور راځي.
ښه، سمه ده. داسې به وکړو چې زه به یو ځل له احمد خان سره خبرې وکړم، وګورم چې څه وایي.
سمه ده، ته م خپل کوشش وکړه چې څه کېږي.
سمه ده، زه به تر خپلې وسې کوښښ وکړم چې په خلای کړم. احمد خان ساده سړی دی، هر څوک چې ورته دوه درې خوږې خبرې وکړي نو دوکه کېږي.
هو، د هر چا په خبرو دوکه کېږي.
زه خیر دی، زه ورسره له نږدې نه خبرې کوم، ته اندېښنه مه کوه.
سمه ده، ژوند یو سفر ځانې. ښه ده چې ته په خیر راغلې، مشکلات به خدای حل کړي.
درنو دوستانو، هیڅوک نه غواړي چې په کور کې جنگ او جګړې وکړي، په ځانګړې توګه له خپلې مېرمنې سره. خو کله کله د ځینو لاملونو له امله د کورنۍ د غړو ترمنځ یا هم د مېرمنې او خاوند ترمنځ خفګان رامنځته کیږي. خو دا په یاد ولرئ چې خفګان او جګړې هیڅکله مثبته پایله نه لري، بلکې تل پښیمانی رامنځته کوي. او هر جګړه په خبرو او سولې سره پای مومي. نو غوره به دا وي چې مخکې تر جګړې د ستونزې په هکله خبرې وکړو، او په سوله ییزه فضا کې خپلې ستونزې هوارې کړو. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا، منه مې راکا، زلر شمر در خوره ولا کیرا نه واخلې.
په څه خبره مو شور دی وړو؟
چنار ګل کاکا، ته د ملالۍ ته وګوره، منه را نه اخیستې ده، نه راکې.
ملالۍ ولې دې له شمس نه منه اخیستې ده؟
چنار ګل ماما، شمس ډیر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وی. کله ناولې وبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبي کوي، اوس زده مردار مڼه خوري. ته دې مانی ته وګوره.
وی دا خو پر اختیار چ ډیره ناولې ده شمسا ملالای خوای دا مڼا خو د خوړلو نه ده
چنارګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداز منی خوري یوازې زه خونیم
او هو د کلی ماشومان به څوک پوکي یو او دوه خو نه دی کپو نشي ټول به ناروغ شي
دا خو اسانه کړ دی د هیلو ډنګ ډرامه دی ووري ټول به پوشي
وا وا څخه په خبره دی وکړه رښتیا چې وخيار ملاله کدی لوڑانگا ڈراما واوری نہ دروختیا پاک لبا پڈیرو خبرو پوشی
دا ریڈیو ڈراما زمنگل ریڈیو او پٹول افغانستان کی لگنو ریڈیو گانو چھ واورائی